مدرسې په اوسنی عصر کې. مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې په سنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. که څه هم مدرسې د دینی درس او تدریس مرکزونه پاتې سوي، خو ځینې وخت له دغو مدرسو څخه سیاسي ګټه هم اخیستل سوي، یا دوی خپله په سیاسي یا حکومتي ډګرونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د پاکستاني مدرسو په اړه داسې فکر کیږي چې د ځینو مذهبي ګوندونو او یا هم د سیاسي کړیو لخوا کار ورڅخه اخیستل کیږي. مدرسې په اوسنی عصر کې په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې پاکستاني مدرسې تر کومه حده په سیاست یا حکومت کې لاس لري. مدرسې په عمومي توګه د اسلامي زده کړې مرکزونه دي چې خپلو شاګردانو ته د درس په ورکولو له هغوی څخه علما یا مفتیان جوړوي. خو په دا وروستیو کې لیدل شوي چې یو شمېر مدرسې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي او یا د حکومتونو په جوړولو یا ماتولو کې ورڅخه د یو مهرې په توګه کار اخیستل کیږي. د هند په نیمه وچه کې د 1850 میلادي کال تر جګړې وروسته د اتر پردیش ایالت په سهارنپور سیمه کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند په نامه د مدرسې د بنیاد ایښودل هم د دین تر څنګ یوه سیاسي انګیزه بلل کیږي. دینی عالم او په پاکستان کې د یوې مدرسې چلوونکي مولانا محمد احمد واصل واسي وایي چې په خواب علما حکومت ته د سمې لارې ښودلو لپاره ورتلل او له دوی سره د واک پر سر سیالي نه وه، خو وروسته د دینی مدارسو چلوونکي په سیاست ورګډ شول.
زموږ په دینی مدارسو کې په ماضي کې دغه شی نه و، نه د جنگ کلچر و، نه د حکومت سره د حریفي. په هندوستان کې چې کوم مدارس راغله د تحریک خلافت وروسته چې کوم جماعتونه یا مدرسې جوړې شوې، هغه دغه دوه شیان په مخه واخیست. یو شی دا و چې سیاسي رنګ علما واخیسته، په سیاست کې علما و دخل ورک، یعنی ګرد عالمان، بلکې د دیوبند مدرسې مولانا حسین احمد مدنی صاحب وغیرہ باقاعده د کانګریس ملګری و، ځینې علما بیا د مسلم لیگ ملګری. په سیاست کې له دغه وخت زموږ دینی جماعتونو یا دینی مدارس و حصه واخیست. له هغه بعد بیا ګرد علما په سیاست ننوته. بیا په دغه کې مولانا مودودی تحریرونو د سید قطب تحریرونو خودونه کار وکړ چې هغه وایي دینی علما یا صوفیاء کرام د هغو خدمت له سره قبول نه دي تر څو پورې چې د حکومت ذکر پکې نه وي.
بلخوا په پاکستان کې هم د دینی مدرسو د سیاسي مقاصدو لپاره د استعمال خبره کیږي. په متحده عرب اماراتو کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتي زاکر الله زاکری وای په افغانستان کې په 1980 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته په مدرسو کې د سخت دریځ نظریو او وسلوالو فعالیتونو په اړه روزنه کېدلې.
په افغانستان جنگ روان او د اورسانو په ضد باندې مطالعه وکړي چې د دې حکومتونو پالیسی چې جوړیږي دا د دوی هغه مشران او هغه استخباراتي شبکې جوړوي، نو د هغو مصلحت په همدې کې و چې جهادي نظریه دا په ټولو تذابو کې او په زده کوونکو کې عامه کې چې څوک دلته درسونه وایي په دې مدارسو کې، تر څو پورې د هغه جنگ د دوام ورکول په خاطر باندې دوی ته خام مال میسر شي. نو په دې خاطر باندې دې خلکو ټول زور پاری باندې ورکړه، او بیا چې کله هغه مرحله تیر شوله نو بل مرحله مثلا رااله چې هغه جهاد ختم شو، نو بیا هم چې تقریبا د تعلیم لیول هغه انداز باندې روانو.
نوموړی وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان امنیتي ادارو په لومړي سر کې د جماعت اسلامي او بیا وروسته د وفاق المدارس له مدرسو څخه ګټه واخیسته.
په هغه وخت کې چې کله دینی مدارسو نو په دې کې د شدت خواته ډېر تلونکي مدارس یوازې د جماعت اسلامي د فکر سره ارتباط و. بیا د هغه نه بعد چې کله جماعت اسلامي بالکل ټولې دنیا ته اوپن شوله او دا خبره مخې ته راغله، نو د پاکستان حکومت بیا د دې غرض او مقصد لپاره د وفاق المدارس تحت چې کوم مدارس دي هغه استعمالول شروع کړل، او اوس په اخر ادوارو کې چې په ټول دنیا کې وضع سخته شوې ده، نو دوه مذهبه او دوه فکره د دې لپاره ډېر استعمال شو چې هغه یو دیوبندي مکتبي فکر دی او یو سلفي یا د عوامو په اصطلاح وهابي مکتبي فکر دی.
مولانا واصل واسطي له مفتي زاکری سره همغږی شي او وایي چې د جماعت اسلامي د زده کوونکو د سازمان غړي په لومړي سر کې په افغان جنگ کې د برخه اخیستو لپاره ولاړل. نوموړي زیاتوي کله چې تر هغه وروسته جماعت اسلامي په حکومتي چارو کې لاسوهنه پیل کړه نو علما متنازع شول.
د جنیت طلبه عربیه چې هغه د جماعت اسلامي یو تنظیم دی، واحد تنظیم په پاکستان کې د افغانستان د ورغه هغه چې هغه په مرکزی سطح باندې دا فیصله وکړه چې د افغانستان په جهاد کې به موږ په جنگ کې به پوری ساح او دا د طالبانو تنظیم. خو دینی تنظیمونه عموما و جنگونو کنه دا غنو څنګه دا وسو چې دینی عالمان متنازع شو له حکومت سره د مولانا مودودی او دغه خلکو دا رائے ده چې حکومت باندې دوی غاصبان دي، دا حکیمان غاصبان دي، راښته کوي به نور بکش نه وي. د پخوا عالمانو دا رائے و چې دوی غاصبان نه دي، دوی بدلو ناس د دوی نه پر حکومت موږ به سوچ ور بدلو دین له به راښتو دین او حکومت نه راښته کو. اوس د دینی مدرسو د خلکو فکر دا دی چې یا دوی برا چته کو دوی غاصبان دي، د دوی پر ځای به صالحان کښینو.
نو موري زیاتوي د علما او تر متنازع کېدو ورسته کې یو خا د دینی مدرسو په اړه د خلکو فکر بدل سو، نو بلخوا حکومت هم مدرسو ته لاس ور واچوي.
په دینی مدارس چې کوم عالمان د معاشري د حمایت لپاره راتله، د تعلیم او تربیت او د روزنې لپاره راتله، هغه اوس متنازع سو. دا وایي چې متنازع سو اوس هر څړی تمام خلک و دینی مدرسو ته تن نه سلی وای. دینی علما بدرام سو، هغه علما چې هغه د حکومت او د جهاد په لویان نه دي، هغه دا غواړي چې د دین تعلیم او تربیت کې خپل حصہ ورکړي، هغه هم بدنام سو او حکومت او په مدرسو کې داسې باقاعده داسې کسان پیدا کوي چې په دینی جماعتونو په خراب کې، نور جماعتونو په خراب کې، قومونه په خراب کې او حکومتونه په خراب کې دغه دپاره استعمالوي. دغه دوه شیان لکه جهاد په دغه رنګ او سیاست په دغه رنګ، دا د هند د پاکستان د جوړېدو په دور کې دغه دوه شیان را شروع شوي وو. وروسته
په پاکستان کې د مدرسو یا مذهب سیاسي استعمال د وخت په تیریدو سره نور هم زیات سو او په ټولنه کې یې نفوذ پیدا کړی. مفتي زاکری وای نه یوازې د افغانستان د جګړې پر مهال بلکې د پاکستان د جوړېدو راهیسي د مذهب سیاسي استعمال په ټولنه کې فرقیز او مذهبي درس پیدا کړی. په دې هیواد کې مذهب په سیاسي توګه وکارول سو چې مرکز یې مدرسې او د هغوی چلوونکي و.
پاکستان کې چې په هغه وخت سره د واکمنو او د چارواکو د حاکمانو مصلحت او مفاد باندې کې چې داخله په مختلفو ډلو باندې توزیع شي او یو ډول د بل ډلې په مقابل کې د یو څه مفاد په خاطر باندې استعمال شي او په هغه نهج باندې داخله روان دي. د مثال په توګه باندې د ضیاء الحق صاحب په وخت کې هغه یو ډول پلاس کې اخیستی و چې هغه د جماعت اسلامي ده. نو د مدارسو د حکومتي دوائرو او د فوج په ټولو کې چې کوم لټریچر یوازې د مودودي صاحب لټریچر او د جماعت اسلامي بو په نور باندې کلکه پابندي وه. د نورو همدارنګه په پاکستانی فوج کې چې کومه کوټه ده د امامت مثلا کله چې اعلان کیږي نو دوه باقاعده وي چې زمونږ دوه شیعه امامان په کار دي، دریم چې دی مثلا دیوبندي امامان په کار دي، یو هم سلفي په کار دي، یو هم بریلوي په کار دي. نو چې کله سړی دې ته وګوري چې دا دومره تفریق دوی کوي چې کوم وفاق دوی خپل منظور کړی دی، هغه کې دوی په حکومت لیول باندې خپل نوم خلی چې دا ځان په کار دي، دا ټولې خبرې دي. خبرې غمازی کوي چې حکومت په دې ټولو خبرو کې دخیل دی. مختلف حکومتونه هغوی د وختي مصلحت په توګه باندې دا جماعتونه استعمال کړل، خو دوی ته به فکرونه کوي چې وروسته به د دې څه انجام کیږي، هغه وروستنی انجام ته ونه کتل.
په پاکستان کې د سخت دریزی په واده او د فرقیز اختلافات پر اټو کې دوه کې د مدرسو رول ته هم غوتنی ولکېږي، خو یو شمیر شنن کې په دې باور دي چې د پاکستان امنیتی ادارو هم د مدرسو په جوړولو کې مهم رول لوبولې دي. د پاکستان په لاهور شهر کې کارپوه ډاکټر مبارک حیدر وای چې لمړی د پاکستان پوز په خپل مدرسې جوړ کړي چې اوس دومره مضبوطه سوي دي چې لمیان زوړلې خطرناک کار دي.
پاکستان آرمی نے جو کہ خود یہ بنائے اور ان کے کئی ابھی بھی جنرلز کے د پاکستان پوز په خپل مدرسې جوړ کړی او د ځینو جنرالانو فکر او نظریه وس هم دا ده چې دوی مدرسې ختمول نه غواړي. خو اوس مدرسې تر ډیره حده د دوی تر واک لاندې نه دي. که اوس چیرې پوز و هم غواړي چې مدرسې بند کړي نو دا به د دوی لپاره ډیر خطرناک اقدام وي. بلخوا په پوز کې د مدرسو یا اسلامي زده کړو زیات اغیز موجود دی چې د ضیاء الحق له وخت را روان دی. د هغه وخت ځینې خلک اوس جنرالان دي او ځینې بیا ریټایر شوي دي. پر دې سربیره د ضیاء الحق جماعت اسلامي او مدرسو جوړ کړل شوي کسان په پوز کې ځای پر ځای شوي دي چې ډیر نفوذ لري. له دې کبله مدرسو ته لاس وړل به د پوز لپاره اسانه کار نه وي. په لنډه توګه به ووایم چې ریاست مدرسې جوړې کړې او د نړیوال چتر لاندې یې وروزلې. تر افغان جنگ وروسته دا مدرسې خپلواکي او قوي هم شوې او اوس خپل وسایل له بهر هیوادونو اخلي.
د مبارک حیدر په تایید په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په زیاتر اسلامي هیوادونو کې چارواکو علماو او مدرسو څخه په خپل ګټه کار اخیستی دی.
هر وخت کې چې دین د سیاست مدارانو او یا د حاکمانو د هغه د مسایلو وسیله وګرځېدله په دغه وخت کې دی چې د اسلام هغه اصلي روح چې دی هغه نه رسیږي خلکو ته. او دغه چې دی دغه یو انتقاد دی چې په اسلامي هیوادونو کې حکام غواړي چې علماونه د دیني مدارسونه فقط د یو ابزار په توګه باندې سوء استفاده وکړي. کله چې ضرورت پیښ شي نو علما راغونډ کړي چې فتوا ورکړي. نو په دې اساس باندې زه خپله د یو مسلمان په توګه باندې د دې سرسخت مخالف یم چې علما د حکامو د لاس وسیله وګرځېږي او د هغوی د سیاستونو د تعویل او توجیه دپاره کار وکړي. علما باید دغه هغه ولري چې دوی په آزاده توګه باندې قضاوت وکړي او د حکومتونو تصمیمونه د قرآن او د سنت په رڼا کې وڅېړي او دوی د سیاست د لاس اله ونه ګرځي.
خو په پاکستان کې زیاتره شنونکي مدرسې د مذهبي ګوندونو د ملا تیر ګڼي او په دې نظر دی چې همدغه مدرسې دوی د خپلو سیاسي ګټو او نفوذ لپاره کاروي. په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو د یوې غیر حکومتي ادارې مشر عامر رانا وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي ګوندونو د قوت او ملاتړ لویه سرچینه مدرسې دي.
گزشتہ 25-30 سال کے دوران ایک متوازی پاور سینٹر ڈیولپ ہوا ہے
پاکستان میں. تیرو پینزو وشتو دیر شکلنو پر محل پا پاکستان کی دو مذہبی سیاست پا بانکی دو واک یا موازی مرکز رمستا شوے دے چھے ٹھول قوت ہو دو ملاتر سرچینہ یہ پا مدرسو کی دا. بلو مخبر ادا چھے مدرسے دو حکومت داری یا چار پرتا کار کوی او پر دوی د ریاست پوره واک نوی. نو نه یوازې مذهبي ګوندونو ته د مدرسو لخوا ملاتړ ترلاسه دی بلکې د دوی سیاسي قوت هم دغه مدرسې دي. بلخوا د مالی سرچینو یو لارې هم د مدرسو لخوا تمویلیږي. نو د مذهبي ګوندونو ټول قوت مدرسې دي.
قوت او اسکی جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے.
دا میرانا د خبرې په اثبات په اسلام آباد کې لیکوال او کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د خپل مقصد او ملاتړ لپاره له مدرسو کار اخلي او په یو ګړی کې په زرګونه طالبان راغونډولای شي.
یہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ 60-70 ہزار بندہ ایک ہی حلے میں اکٹھا کر سکتی ہیں.
مذہبی گندنا پیو گڑی کے شپیتا یا اویا سر کسان راغونڈ ولیشی کچر اتا سی اسلام آباد گوندی خار محاصرہ کول غواڑے نو یو لک خلق کیے بستی نخکارا خبر ادا چدا مدرسو للاری پریاست او سیاست فشار اچول کے دیشی. مذہبی گندنا مدرسی دخپل ملاتر لپار استعمال وی اول طالبانو دا پیادا اسکرو کار اخلی. کچر اتا سی دا پنجاب او سین صوبو جاج واخلے نو دا ہر لوی او وڑو کے خار پا سر او پائے کے یو ویرون کی مدرسہ لیدلی شے چی ساتون کی بای مختا ولاڑوی او لمنزنی خطیز او نور حوادونو بام رستا ترلا سکوی دا سے مدرسی تاسو پٹول پنجاب او سندھ کی لیدلی شے. پا خیبر پختونخوا کے خوبیا دیرے پخانے مدرسے شتا
کیپی میں تو بڑے پرانے ہیں.
په پاکستان کې د بیا اندازې لمه خیڅه باندې 40,000 ريجستره او په همدوم رشمیر کې ناريجستره سوي مدرسې سره چې څه باندې 40,000 زده کوونکي درس پکې وایي. ډاکټر مبارک حیدر وایي چې اوس مهال په پاکستان کې مدرسې او مذهبي ګوندونه دومره فعال سوي چې په ټولنه کې زیات نفوذ لري او هر چا چې دوی کنټرول کړل نو ټولنه به کنټرول کړي.
They are so effective that you cannot do anything against their business.
مدرسې ډېرې زیاتې مؤثرې شوې دي او تاسو د دوی د خوښې پرته کار نشئ کولی. دوی بیا نور خلک لري چې هغوی د دوی لخوا استعمالیږي او د دوی لپاره کار کوي. په پاکستان کې پر مذهبي بنیاد داسې مشرتابه رامنځته کړل شوی چې د مدرسو ملاتړ ورسره دی. اوس دغو مدرسو ته یوه نوې بڼه ورکړل شوې، یعنې د هغو طالبانو پر ضد جنګ روان دی چې سخت دریځه دي، خو بیا مدرسې بیا په بریلوي او په بل شکل کې پر ځای پاتې دي. خو خبره هماغه ده چې په ټولنه کې د نفوذ پیدا کولو لپاره مدرسې او مذهبي جماعتونه کارول کېږي او د سیاست مهارولو لپاره له ملات څخه کار اخیستل کېږي. په داسې حال کې ټولنه د ساینس د اوسني پرمختګونو سیالي نشي کولی. نو ټولنه د تولید پر ځای د مصرف خواته روانه ده چې شیان نشي جوړولی او یوازې یې استعمالوي.
په پاکستان کې که څه هم له ډېرې مودې راهیسې مدرسې د درس او تدریس په برخه کې فعالیت کوي، خو د 1980 لسیزې راهیسې د دغو مدرسو شمیر یو دم زیات سو، چې د شننګ په باور سیاسي استعمال یې مهم لامل و. په دا وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو له زیاتوالي سره سم حکومت د مدرسو د څار او رجستریشن عمل پیل کړی دی چې کره پایلې لا تر اوسه مخې ته نه دي راغلي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او ترکیې د دیني مدرسو پرتلیز جاج اخلو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.